بیا په ځنګړی توګه د ماشومان په روغتیا باندې کومې بدې اغیزې کولای شي؟
باید وایم چې د افغانستان د ماشومانو کې چې ډېرې ناروغۍ رامنځته کیږي هغه اکثره د خرابې وزن صحي او نظافت له کبله وي. ناس ناستې د کولمو چینجیان، کولرا او په افغانستان کې نورې معمولی ناروغۍ دا چې د وزن صحي او نظافت او پاک اوبو ته د لاسرسي د نشوالي له کبله رامنځته کیږي، دا په عامې روغتیا باندې امراض یا د ناروغیو دروند بار دی او د دې له کبله ګڼ شمېر ناروغۍ رامنځته کیږي. د روغتیا د نړیوال ادارې د تخمین لمخې 50% د خوارزواکۍ پیښې د مکرر ناسناس یا د کولمو د چینجیو له کبله رامنځته کیږي.
یعنی چې دوی پاکي په نظر کې نه نیسي له دې عمله؟
هو، دا چې دوی پاکي په نظر کې نه نیسي له دې عمله دوی د ناسناس باندې اخته کیږي.
بیا بل اخر دوی خوارزواکۍ
باندې اخته کیږي.
دا څنګه له یو ماشوم نه بل ته لیږدول کیږي؟ آیا امکان شته؟
او به افزول صحه او نظافت د هغه سیزن دي چې موږ سره په ورځني ژوند کې سرو کار لرو. کشیر ته غایته مواد په سمته غوانی زی پر زی نشي یا په یو محفوظ کینارب کې سړې حاجت رافه نکړي یا په آزاد فضا کې حاجت رافه کړي، نو مچان زی په غی باندې کینی او مستقیمه د میکروبونه راوړي خوړو ته راوړي. کشیر ته د حاجت رافه کول نو رس لاسونه پرینه منځل شي، نو خپل د ککړ لاسونه د دې سبب کیږي چې میکروبونه واخلو او همدارنګ هغه مایات یا او به کشیر ته په خوندې توګه تصفیه یا پاک نشي، نو هغه د دې لامل کیږي چې ماشومانو ته یا لویانو ته د ناروغي انتقال وکړي.
د خو هغه انتقال ست هغه د محیط له طریقې ماشوم ته انتقالیږي. په خپل یو ماشوم په دې ناروغي اخته ده، آیا بل ماشوم هم ترینیسي دا ناروغي ساري ده؟
د خراب وزن صحي نظافت او بوله کبله رامنځته کیدونکې ناروغي ډیره وخت ساری نه وي، په دې کې ډیر کم شمیر داسې دي چې هغه ساری دي. او ساری مثال مونږ داسې ورکولای شو چې یو شخص چې لاس یې خیرن وي بل کس ته کله چې لاس ورکوي نو هغه میکروب دی هغه یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي. یا مثلا دغه کس په سینه او بغل باندې اخته دي، کله چې هغه ټوخیږي نو خولې ته لاس نیسي، کله چې خولې ته لاس ونیو نو دا خپل میکروبونه دا راخلي او مستقیمه بل کس ته ور انتقالوي.
څنګه به په دې وتونیږو دغه کوم ناروغي چې تاسو یاد کړی چې ډیر خطرناک هم دي له دونه مخنیوي وکړو؟
په ساده توګه کولای شو چې د دې ناروغي او مخنیوي وکړو. د هغې جملې څخه د لاسونو پرې منځل دي، دا یو باید موږ خپل عام عادت وګرځو چې د حاجت طرفه کول نه وروسته باید لاسونه په صابون پرې منځو، د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې لاسونه په صابون پرې منځو. حتی میندې داسې فکر کوي چې د دوی د ماشومانو غایته مواد میکروبینی دي، ځکه دوی خو خواړه نه خوري، یوازې د دوی شیدې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه تر ټولو ډیر خطرناک دي. حتی د پمپر تر بدلولو وروسته لاسونه په صابون باندې پرې منځي، او د حیوانات سره تر اړیکې وروسته چې ډېرې کلیوالی سیمو کې خلک د حیوانات سره اړیکې لري نو باید لاسونه په صابون پرېمینځي. او د دې ساده صابون د لاس پرېمینځلو لپاره څه مونږ کولای شو چې 40% د سینه بغل ناروغي او 40% د اسالاتو پیخي راکمې کړو. او کچیر ته په دې شکمنی چې دوی اوبه پاکې نه دي او دوی د ناخوندې سرچینو څخه لکه د کاریز نه سرخلاصي چینې نه یا د سړي ویچان چې سري خلاصي او حیوانات ورتسي یا شاوخوا ته اوبه ورته پاسانه باندې ورته لیدل شي، د دې سرچینو نو اوبه تر لاسه کینو ښه خبره ده چې هغه د مصرفولو مخکې هغه یو ځل وی شي، یا دا چې هغه فلټر کړي یا د مستدا چې د لمر وړانګو ته کې دي مستقیمن دی اوسه وخت لپاره تر څو هغه وب پاک شي او به ورنه استفاده وکي. اوس په بازار کې تقریبا په ډیره ځایونو کې د کلورین محلول پیدا کیږي چې کولای شو د هغه په واسطه باندې موږ خپل وب پاک کړو. او همدارنګه د خوړو پاک ساتل کله چې خوړ تیار شي هغه باید په منظم ټوګه یا وب خول شي چې ماشی او مچان دوی ورته پاسانه ورنشي. او بل دا چې کله خوړ تر مصرف وروسته پات کیږي پات شي خوړ دویم ځل کارول مخکې په سمه توګه ګرم کی، حتی داسې چې هغه سمه توګه باندې وخټول شي. او کله چې خواړه تیاری دی غینه مخکې باید لاسونه په صابون ورته پریولي او خام او پاخه خواړه د بل څخه جلا وساتي.
تاسو له سړو خوړو نه دا ونه وکړه کله چې له یو وخت نه بل وخت خواړه پات کیږي، د دې خوړل څومره مضر دي؟
کله چې خواړه د یو وخت بل وخت پات کیږي او کثیر ته په سمه توګه باندې ونه ساتل شي نو ک سری خلاص پات شي یا لوڅ پات شي نو ډېرې میکروبونه راځي د هوا لارې پدې کې ورولویږي. په داخل د دې خړو کې دې سبب کیږي چې ځینې خطرناک زهرجن مواد را منست شي او هغه یا د دې خړو خپل شکل تغیر وکړي. نو په دې خاطر باندې اول خو دې کوشش دا وشي چې خړو په وخت په وخت مصرف شي، دومره اندازه باید پاخ شي چې هغه وخت سره مصرف شي. او کچیر ته به دې هدف فطری چې وساتل شي دې وخت لپاره، نو ښه خبره دا ده چې هغه خړو په یو سمځي کې لکه یخچال کې چې هغه ته د مچانو د داخله دوه چانس نشته وساتل شي په هغه معینه درجه د حرارت کې، او کله چې بیا ځل ګرمیږي یا بیا ځلې کاری نو باید په سمه توګه باندې ګرم شي.
د روغتیا وزارت د پاک چاپیریال د درلودلو لپاره کوم پروګرامونه لري کڅنګ
عام روغتیا وزارت کلیو پراختیا د وزارت سره په ګډه ګډ پروګرامونه لري چې پاغي کې یو د ټولنې پر رهبرۍ باندې بشپړه حفظ الصحه ده. په دې کې کلیوال خلک دې ته څول کیږي چې خپل ځان ته تشناب جوړ کړي، خپل ځان ته د لاس پریولو یا لاس پریمینځلو ځای برابر کړي، خپل صابون ځان ته واخلي ترڅو خپل لاسونه پریمینځي. په دې پروګرام کې د کلیوالو سره مرسته نه کیږي، صرف هغوی ته معلومات ورکول کیږي او دا هغه معلومات چې بلاخره د غوی په چلن کې بدلون راځي او یو ځل که موږ د چا چلن بدل کړو هغه دوامدار پات کیږي.
اکثر خلک فقر، غربت، بیوزلی د دې لامل بولي چې دوی ځان د پاک چاپیریال نسی برابرولی. مثلا تاسو له تشنابونه یادونه وکړه، په کومه طریقه تاسو دوی نسی جوړولی؟ په دې کې تاسو څه وایي؟
پروګرام نشي ما یادونه وکړه دی اجتماعي مباحثه یا د ټولنې پر بنسټ د ټولنې په مشره بشپړه یوزل سه. په دې پروګرام کې موږ د کلیوالو څخه دا غواړو چې دوی خپل دا فضوله مواد چې دوی په کور کې تولیدیږي، چې دوی خایته مواد دا په سمه توګه باندې ځای په ځای کړي. موږ د دوی نه دا نه غواړو چې دوی ځان ته فلش تشناب جوړ کړي یا د ډېر پر مختللې کنارب جوړ کړي. هغه څه چې په هغه کلي کې موجود دي او کولی شي د انسانانو اړیکه د دې فضوله موادو سره جلا کړي، هماغه څه شی ورنه غواړو. مثلا په یو کلي کې چې لاړ شي فضوله مواد یا دا اضافه کثافات ګډ واټ یوز کړي یا ډیران په نامه په یوز کړي پراته، نو هغې لپاره موږ غوښتنه داسې ورته چې تاسو یو کند دپاره وباسي ټول کلیوال په
شریکه
پیسې نه غواړي. دا اسانه کار دی، دوی یو کند وباسي د اوبو د منبع څخه لري او ټول عمل تخپل اندا کثافات او فضوله مواد ټول لوړي هلته اچي. کله چې کند ډکیږي هغه سری بندي بل کند ورته وباسي او کچیر دغه کند کال تشپګ میشتي بات بیا را اوس پړي، نو دا یو ډیر قوي سر دینه جوړیږي چې کولی شي په زراعت کې دغه نه استفاده وکړي. د خوړو ککړیدل د مغه د پټی نه شروع کی، کله چې د پټی نه نیولې تر پروسس پورې تر اخیری مرحله پورې چې دا رسیږي دا خوړه ککړیدل شي. مثلا د خانان د سری په نامه غایته مواد اخلي په پټیو کې شینی، دوی د خپل کلی او منطقې لپاره یو غټ زیان دی، ځکه هلته مچانځي پاغي کینی هماغه میکروبونه ډایرکټ بیرته راوړي د ماشکور ته، ماشومانی مریضان کیږي او به یې ککړیږي. نو د دې حل لاره دا ده چې همدغه غایته مواد دوی راواخلي، خخي کړي، شپږ میاشتې وروسته چې راوباسي نو بیا دې ته ان شاء الله اړتیا ونه لري چې بازار کې کیمیاوي سره واخلي. هم دا خپل دې لپاره سره ده او ارزان هم ده.
مننه ډاکټر صاحب.
ویلکم. ورودان.
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم، زه سبون کاکړم. محترم اودونکو، په دې هیله چې جوړ رو او د سیاه جامعین پتن کې وي، تاسو د لوبو لمیدان ورزشي خبرو ته ورئ. د لوبو میدان په خبرونه کې به د تیر اونۍ د ګرمو ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی سره د آی کپ سیالیو په اړه په زړه پورې مرکه واوري.
خپل لوبه چې زموږ د لپاره ډېره مهمه ده، هغه د آی کپ میچونه دي چې په 23 د مارس د افغانستان فورډي میچ شروع کیږي.
د دې ترڅنګ به تمیم هوتک درو پیژنو چې 14 کاله د تیکواندو لوبه کړې او په دې ورستیو کې ښه ځلېدلې.
دې ورزش د لارې نه وکولای شو چې افغانستان کې دغه درې لسیزه جګړه روانه ده، دغه جګړه دغه ورزش د لارې نه ختمه.
او د خبرونه په ورستیو شبو کې به د هغه افغان ځوان مال لوبغاړي په اړه معلومات واوري چې د ارسنال د مالونو په ټیم کې غړي توپ ترلاسه کړی. خو د خبرونه په پیل کې د تیر اونۍ مهم ورزش خبرونه له مسعوده نیازی څخه اورو. نیازی صاحب په خیر د خبرونه ته، او کله ته وایس چې تیر اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه ګرم و؟
ډیره مننه کوم کاکړ صاحب. د سپورت له نړۍ څخه یو څو مهم خبرونه لرو. لومړی دا چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ پر 23 نیټه له آیرلند سره یو څلور ورځنی نړیواله سیالي پیل کړي، او همدارنګ د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام په مقدماتي سیالیو کې له ویتنام لوبډلې سره سیالي کوي. او دا هم بشپړ خبرونه. تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ پر 23 نیټه د آیرلند سره یو څلور ورځنی نړیواله سیالي پیل کړي، د کرکټ بورډ ویان خاغلی فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سیالي ګټل په د افغان لوبډلې ځای په ځای کېدل د 15 ورځې یو ټیسټ سیالي د غړو هیوادونو په قطار کې یقیني کړي او په خبره دغه سیالي به د مارچ پر 28 نیټه په هندستان کې پیل شي. د کرکټ ملي ټیم تر دې دمه آیرلند ته په 3 ورځو او د 5-5 ورځو سیالیو په لړ کې د 3 لوبو په ګټلو سره دواړه سیریزونه په خپل نامه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام په مقدماتي سیالیو کې د ویتنام له ملي لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایریکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د مارچ پر 28 نیټه په تاجکستان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د مارچ پر 24 نیټه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په قطر کې د سنگاپور ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د مویتای لوبغاړي د مویتای نړیوال سیالیو څخه د دوو طلایي کمربندونو او شپږو مډالونو سره کابل ته راورسیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په تایلند کې د بیا هیوادونو ترمنځ ترسره شوې چې له افغانستان څخه پکې وو لوبغاړو او یو درې کسیز پلاوی ګډون کړی وو. د یادولو وړ ده چې دغه سیالي د مارچ پر 11 نیټه پیل او د همدې میاشتې پر 11 نیټه پای ته ورسېده.
بیا هم شرق راست محترم اوریدونکو زو د مرکه په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې له ایرلند سره راتلونکي څلور ورځنی سیالي ډیر ارزښت لري. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالي ګټل به د افغانستان لوبډلې ځای پر ځای کېدل د 15 ورځنیو یا ټیسټ سیالیو د غړو هیوادونو په قطار کې یقیني کړي او په خبره دغه سیالي به د مارچ پر 28 نیټه په هندستان کې پیل شي. په همدې اړه زما همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې له ایرلند سره د افغانستان راتلونکي سیالي څومره ګټوره ده. ښاغلي فضلي وویل
څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټول هیوادوال په جریان کې دي. کوم دوه سیریزونه چې افغانستان د ایرلند په وړاندې درلود هم شل ورځې هم د سیالۍ نو په هغو کې مو واقعا هم ایرلند په دغه 15 ورځو سیالۍ کې ډېر ښه سیالۍ وکړې. خصوصا چې کله مسلسل دوی دوی خپلې سیالۍ وبایللې او بېرته مسلسل بیا دوی سیالۍ وګټلې نو د ایرلند ټیم هم یو قوي ټیم دی. پاسپي لوبه چې زموږ دپاره ډېره مهمه ده هغه د آی کپ میچونه دي یا انټرکانټینینټل کپ چې موږ تاسو ته وایو چې په 28 د مارچ د افغانستان پورډې میچ شروع کیږي هم په هندوستان کې په کوم میدان کې چې زموږ 15 ورځې سیالۍ وي. اوس نونو سپین ته ایرلند زموږ نه مخکې دی نو دا سیالۍ زموږ دپاره یقینا هم ډېره مهمه ده. که چېرته موږ دغه سیالۍ ګټو د پلس پوینټ سره نو بیا موږ کولای شو چې همداسې پرمختګ وکړو ځکه په دغه سیالۍ کې چې تقریبا 2 کاله شاوخوا دوام کوي د انټرکانټینینټل کپ سیالۍ یا د آی کپ سیالۍ نو په هغو کې فقط یوه لوبډله وي چې هغه فاینلیست یا هغه ګټونکی اعلانېږي. دا اصلا د دې ټولو درجه بندي یا امتیاز د ټیسټ کرکټ لپاره دی نو خدای نه خواسته که چې موږ دغه سیالۍ بایلو بیا موږ د ټیسټ کرکټ نه پاتېږو. بیا موږ لپاره یو آپشن شته هغه چې د 2018 کال په اخره میاشت کې د کرکټ د بینونی شورا کوم غونډه کیږي د فل ممبرشپ لپاره نو که د خاص فوق العاده امتیاز افغانستان ته ورکړي نو بیا موږ کولای شو چې کرکټ ته ولاړ شو او هغه کومه تګلاره یا کرکټریا چې موږ تاسو ته ټاکلې هغه دغه آی کپ ده. دغه آی کپ په ګټلو سره هغه لوبډله کولای شي چې د ټیسټ کرکټ درجه ترلاسه کړي.
د دې سیالۍ لپاره لوبډله انتخاب شوې ده که نه ده انتخاب شوې؟ که انتخاب شوې وي نو څوک څوک پکې دي؟
لوبډله انتخاب شوې ده صرف رسما نوملړ به هم نه اعلانېږي. البته په دې کې اکثره هغه لوبغاړي دي چې هغه یقینا د څلور ورځنیو سیالۍ ټیسټ سیالۍ کې ښه تجربه لري نو هغه ته موږ اوس یو خاص بادر چې زموږ طرف ته ظاهر خان په نامه باندې دی چې موږ چینمین ورته وایو هغه هم د افغانستان تللی دی. امین احمدزی دی دا نوی هغه لوبغاړي دي چې په دغه شل ورځو سیالۍ او 15 ورځو سیالۍ کې نه و لوبېدلي او نور به انشاءالله ولادي د ملي لوبډلې هغه پخوانی ترکیب دی چې هغه کې رحمت شاه دی او کولای شي د فصل ورځنی سیالۍ کې شو لوبي چې محمد نبی ساحل دی افسر زازی دی نو دا ټول هغه لوبغاړي دي ان شاء الله ولادي مرستيري کې مثالې فصل ورځنی سیالۍ کې لري اکثره تجربه لري بل سنچریانی لري خصوصا ظاهر خان هغه بالر دی چې د ارلند په وړاندې همداسې د نمیبیا په وړاندې باندې ډېر ښه ریکارډ لري د بالینګ په شوبه کې او سره راشد خان دی نو زموږ د سپینرانو بالینګ شوبه چې دغه په دغه ټورنمنت کې خصوصا دغه سیالۍ لپاره خاص ټارګټ شوی ده ډېره قوي ده او تیر توپ اچونکي به دولت خان زدران او یمین مزدی د لوبډلې ملګرتیا کوي.
فضلی صاحب وروستۍ پوښتنه دا د وخت هم کم دی که په لنډو ټکو راته ووایي د ایمرجنګ کپ په نوم باندې چې کومې سیالۍ پیل کیږي د څو هیوادونو د الف لوبډلو ترمنځ دې ته افغانستان لوبډله انتخاب شوی د دې په مهموالي کې لږ راته وغږېږي او کوم کوم هیوادونه پکې برخه لري؟
یقینا په دې کې اته هیواد دي، اته هغه هیواد دي، څلور هغه هیواد دي چې د کرکټ د بدني شورا دایمي غړي څوک لري لکه پاکستان، هندوستان، سرنلکا، بنګلادیش، همداسې افغانستان د ملیشیا د څلور هیواد هغه د آی سی سی ممبر دي او څلور فل ممبر دي. دغه ټورنمنټ به نه ورځې دوام کوي چې په بنګلادیش کې به شروع کیږي او د افغانستان لوبډله هم د دې دپاره انتخاب شوې ده. دا ایمرجن ای سی سی ایشین کپ دی، نو واقعا هم دا زموږ دپاره ډېره اړینه ده. هغه نوي ځوانان چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې نه و راغلي هغه په دغه ایمرجن کپ کې اوسو دوی ته چانس ورکوو، سوی لکه شرف الدین اشرف، همداسې منیر احمد چې وکټ ساتونکی دی، وحیدالله شفق، یونس احمدزی، دا ټول هغه لوبغاړي دي چې په دغه ایمرجن کپ کې به دوی لوبیږي. نو زه امیدوار انشاءالله ولاځي چې په دغه لوبو کې به هم د افغانستان لوبډله ښه دستاورد لري. بالاخره د دې ټولو نتیجې او هدف د افغانستان د کرکټ بورډ هم دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې 2019 کال لپاره یو ښه تکړه او ځوانه لوبډله ولرو.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوریدونکو، د افغان ورزشی چیرو د پیژندلې په لړ کې د ازل تمیم هوتک تر پیژنو.
تمیم هوتک د افغانستان تکواندو د ملي فدراسیون د لیگ د سیالۍ مسؤول. تقریبا 15-14 کاله کې زه ورزش کوم تکواندو. بعد از بیرونی سیالۍ نه د تاجکستان سیالۍ نه د پومسی په برخه کې مې دوهم مقام لاسته راوړې ده. همچنان د هندوستان کې د کمربند تور کمربند په نوم باندې سیالۍ ول چې هغلته د بهترین دور په حیث باندې تعین شوم. د بریا مې په دې کې چې زه کوشش کوم زیار وباسم. همیشه ما خپل دوستان مې دي، کورنۍ مې ده چې ماته کی همیشه ورزش ده. کله چې داخل د میدان ته زو الته دې احساس دې کو چې الته د انسان بیرغ جګیږي، د انسان ورزشکار جګی دون احساس کو چې بي خپزمن پینې ته جړه راځي. هله مداله چې د افغانستان د ورزش سیاسي نشیم، دا افغانستان ورزش یو کوم پورې مربوط نه کی بد دا ورزش عام وسیږي. دې ورزش دلارنه وکولې شو چې افغانستان کې دغه لسیزه چې جګړه روانه ده، دغه جګړه د دغه ورزش د لارې نه ختمه.
بیا هم شرق لاس د لوبل میدانه سپورتي خبرونه محترم اوردونکو، اوس مهال په استودیو کې ابراهیم سفیر اثر مل دی. سفیر سپه خیر د خبرونه ته او کده هغه افغان لوبغاړي په اړه معلومات راکړي چې په دې ورستوي کې د ارسنال د مالونو ټیم غړیتوب ترلاسه کړي.
بلې کاکړ سیب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یو افغان معلول ځوان وکړی شول چې د انګلستان د ارسنال د مالولینو ټیم کې ځای پیدا کړي. دغه افغان ځوان احمد فواد عمرخیل نومیږي چې د شپږو کلونو په عمر یې د افغانستان په کورنیو جګړو کې یوه پښه پرې شوې وه. د نوموړي په خبره په لومړیو کې د یو توپ د اخیستلو وس نه درلود. په انګلستان کې مشهور ټیمونه د معلولینو برخې هم لري چې په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون کوي. احمد فواد لومړی معلول افغان دی چې د انګلستان د معلولینو په یوه لویه لوبډله کې لوبیږي. په فوټبال کې د نوموړي وړتیا د ارسنال د لوبډلې د مشرانو توجه جلب کړه او دی یې د ارسنال د معلولینو لوبډلې لپاره غوره کړ.
محترم اوریدونکو، د دیونی ورسی خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرم، د خدای پامان. شوونی ولري او د ورزش میدان دی همداسي ګرم وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.